السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې مهم موضوعات: د هیواد د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې،
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو پر وړاندې به د طالبانو غبرګون څه وي؟
فکر کوم چې بهرني ځواکونه په ټاکلې وخت پورې وچلای شي،
د طالبانو په افغانستان کې د موسیقي راتلونکي ته کتنه کوو.
داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې ډرامې شته، موسیقي شته، په کار دي هنرمندانو باندې ظلم ونه کړی شي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکیم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقوقو د سرغړونې جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی یو الوتکه له کابل تښتول شوې او ایران ته یوړل شوې ده. او د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غږیږي. پوره خبرونه: د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقوقو د نقص جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. هغه دا خبره نن د بشري حقوقو د شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان په اړه په بیړنۍ توګه باندې جوړ شوی و وکړله.
In particular, we have also received credible reports of Syrian.
په ځنګړې توګه لاغو سیمونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د جنگي غړو د اعدام شامل دي. همدارنګه د ښځو په حقوقو باندې محدودیتونه او د ماشومانو د سرتیری نیولو مسایل شامل دي.
Recruitment of child soldiers and repression of peaceful protests and expression of dissent.
د بشری حقوقو د څنګه په دغه ویډیوئی او انلاین کانفرنس کې چې په بیړنۍ توګه ترسره شو، د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د افغانستان په ورستیو مسایلو باندې خبرې کړې دي. جزئیات به ورسته درته خبر کړو. د اوکراین چارواکو څو ساعت وروسته له هغه چې د دې هیواد دی الوتکې د ورکېدو او ایران ته د تښتول کېدو راپورونه خپاره شول، دا راپورونه بې ځایه وبلل او رد کړل. مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایترتاس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دوی الوتکه یک شنبه له کابل تښتول شوې وه او نن سه شنبه د ایران په لور په داسې حال کې وخوځېده چې نامعلوم مسافر پکې ناستو. خو هم کیف او هم تهران دغه راپورونه رد کړي دي. کیف ویلي دي چې د دوی کوم الوتکه نه تښتول شوې او نچا يرغمل کړی ده. د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخشم له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوکراین هغه مخکینه ادعا چې الوتکه یې له يرغمل ورسته ایران ته وړل شوی و رد کړله. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی او یو بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب هم غږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جیو هیوادونو امریکا، برېټانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث کوي. دا سرمشري ځای یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل کې د طالبانو لولکي رئیس تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رایستل شوې دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرونه ویل ول زر کسان یوازې په یو شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د درېمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. د ایئر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن نه 30,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. د دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلی د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایئر بی ان بی دغه مشر کڅه هم د 30,000 افغانانو د وړیا استوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره همکاري وکړي. ایئر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. نو کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لاپسې وغځول شي. اکثر دا خلک په پوځي اډو او موقتو ځایونو کې ساتل کیږي او لا معلومه نه ده چې هستوګنولې څومره وخت نیسیم. ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,003 اویا ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو خرباخ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال ویل چې د نورو 233 سرتیرو د برخلیک نامعلوم پاتې. په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرباخ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نه شي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 8,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سګنیو سیالیو کې 122 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، د خبرونه ل نور خبرونو مرکو او تحلیلونو سره د آزادی رادیو پر ویب پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. د آزادی رادیو د ویب پانه پاتې دي. رسره اوسې د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او ورزو د راپور نو برخه ته ولته. هم لمړی موضوع، طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت په اړه له کېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنې دوه نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه د توانې دلی چې هغه سیاسي تشډک کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی ورسته جوړه شوی. د راتلونکو نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکو نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکو نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسی فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په خود راولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوی، نو امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي، امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
حخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپلو سرچینو له قوله لیکلي، خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز ډلې لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یو ځای ناسي بل ته لیږدوي، خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. لدې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت او څرنګوالي په اړه په کابل کې د سلام مشورو او خبرو اترو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې طالبانو د یو شمیر دولتي ادارو لپاره مسؤلان د سرپرستانو په توګه ټاکلې دي. د موضوع د ځینو سیاسي او مدني فعالانو غبرګون پرولې او دوی وایي چې د دولتي ادارو پر اساس کې باید مسلکي کسان په دندو ګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي، خو دوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبری کړي. خو طالبان وایي دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولای شي چې د دې برخې مدیریت وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واوري.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکې وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی، همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د خنو خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډیر مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړلي یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکو علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې ادارو پر اساس باید د تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې د هغه خلک چې هغه رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځنګړي ډول د مالیاتي برخو پر اساس کې ټاکل شوی کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امنت خیانتونکي نه دي او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوی په داتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف وو، د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منتراس او مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره په داستان سي ورسته ان شاء الله به دی باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلق وای کچیر طالبان بلا بیلو ادارو ته د معرفي شوی او کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي تر ډیره به په دې تړاو اندیښنې لري شي. طالبانو لدی وړاندې ویلی وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو د استلو په اړه بحث کوي چې له دوی سره په افغانستان کې همکاري کړې ده. له هغه رئیس چې طالبان کابل ته ننوتی تر پرونی ورځې پورې د امریکا پاوز تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلی دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال ستا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یوه اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو 20 کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپل ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اګست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لار پرانستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
دا ازادي راډیو دا قدر منوریدونکو، له رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی به پر افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او د موسیقي د الو د غکونکو ژوند د محل په خطر کې دی. ځینې شنون کې د موسیقي په ګډون ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي. ځینو شنونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار هارون بچا سره په خبرو کې پر طالبانو غږ کړی چې نه یوازې د هنري چارو مخه ونه نیسي، بلکې د هغو د ارزونې او روزنې او ساتنې لپاره اقدامات وکړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقي او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلن چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي، تپکتو د تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمس وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسي په بشپړ توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. دا غی تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویل شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مود امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1996 نوم زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولې و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2019 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیر 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډي ته ویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې هفته کې هغې خپل چسه د کور سامانونو هغې خرڅ کړو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کې دا خلک مجاهد داسې یو روشنایي واچي چې آیا دا خلک بس کوي سب نه کوي چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او اویا راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالۍ او کابل میشتا دری ژبو نرینه او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو دا غوی پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پریښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالۍ سندرغاړې شکیله ناز د اګست پر 21 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله دې ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمورو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنری تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ مو ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقي د راتلونکو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه د هارون بچا تفصيلي راپور مو اوریده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلی طالبان د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلی د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانګزای راکوي چې د شبه په استودیو کې را سره ده. ستانګزای صاحب،
بله، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغه دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړی دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغه ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځي ته د نجونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
And repression of peaceful protests and expression of dissent.
په عین حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر خزو او د قومي او مذهبي لګکیو حقونو ته درناوی وکړي او لغه چخصتونکو اقداماتو ډډه وکړي. سم دستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خوده. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویل هغه څه چې کیږي دمګړې دي او د نړیوال ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
ډېره زیاته مننه کوم ستنګزای صاحب. قدر منو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر نن طالبان تورن کړل په خپل فوق العاده غونډه کې د افغانستان په اړه او ویل چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې د واکمنۍ پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ورزو د خبرونو لنډیستا چې بیا هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسون مشر میشل باشلې ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. طالبانو په دې اړه باندې سمدستي څرګندونې یا تبصرې نه دي کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیوډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به آنلاین بڼه باندې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب هم غږی کړو. د ایر بی ان بی په نوم د کرای کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سره لنن نه شلو زرو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. له کابل نه د اوکرایني الوتکې د تختونی راپورونه کیف او تهران رات کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیګل شوی بیان کې راغلی چې الوتکه نه د تختول شوی او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د روسیې تاس خبری آژانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینی یینین په حواله ویلی و چې نامعلومو کسانو یو اوکراینی الوتکه له کابل تختولی او ایران په لوري بولیده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنې جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو شمیر 3023 اعلان کړ. تر دې دمه پورې په دې اړه باندې رسمي جزئیات نه خبر شوی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي په لیګ یو لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د ورتیا مخه نشي ډب کولای.
ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په سوشيبو کې د افغانستان د روان وضعیت او وروستیو سوالونو په اړه د افغانستان د وبخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ل ویان محمد نعیم سره ځانګړي مرکه لرو. خو له هغه مخکې یو راپور هم لرو. د کابل لا بیل او واټونو د سیمنتي دیوالونو او موانعو لری کولو اقدام د کابل خاریانو ل پراخ هرکلی سره مخ شوی. ځینې کابلیان وایي چې دغه سمنټي دیوالونو او ماونیو خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړې وي. بلخو طالب وایان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ماونی بل واټونو په بشپړ ډول لری شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکي صفی الله په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غاډر څه کار وشو باید آئنده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې سمیټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاص شي. دا خو غاټه ستونزه وا ځکه په کوم ځای کې چې یو یا په کوڅه وا یا په عام لار وا یا په سړک په غو باندې بدل تا د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکي عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو یې خو چې داسې زور واکی وو او بس خپل زور باندې خو بس لار باندې کوي او می سړک باندې باز ځاګي کابل خاطر کوم ځای کې لاړ شي او می سړک باندې باندې کړو خپل کور مخې ته مخې ستنځي خو ډیر مخې کړی وو. دا لای ټولې بندې وې. دا یو درې ساعت کې ولته ولاړې بس هدف ته نشي رسیدلې.
د کابل په عامه سړکونو په ځنګړې توګه د وزارتونو بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل خاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوي یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی.
موټر تراکم زیادہ کم دخل رسوند سره مخ دی مدیدی بار ته نسی صورت عامه د خلق ته ټول غنی استکی ټول ضرورت موانی په هر جی کی وی د سره کی وی کرے کوم ساختمان مختوی د پلان د ټول واخلو لمنځه او خلق ته اسانی راځي.
خو خغل مجاهد دا ونویل چې تر اوسه لکوم سیمو د دیوالونو لری شوی او چیرې انتقالیږي. دا م سړکونو سربیره داس میټی دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوی دی. خغل مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټی دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لري شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایي شي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د افغانستان د راتلونکي نظام او حکومت د څرنګوالي او د داسې یو نظام او حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو او همداراز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت په اړه چې په چټکۍ سره را روان دی او تقریبا یوه هفته ورته پاتې ده، د افغانستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره د ازادۍ راډیو مرکه خبرو، د مرکه اجمل اند کړی ده.
سو فکر کوي د امریکا چارواکو داسې نخښې نښانې خودلې دي چې ښایي د اګست 13 نیټې پورې له افغانستان څخه خپل وطن بشپړ نه کړی شي. آیا تاسو به ورسره دا ومنئ چې دوی په کابل هوایي ډګر کې خپل پوځي حضور ته د اګست 13 وروسته هم دوام ورکړي؟
کومره چې د بهرنۍ ځواکونو تر پورې تړاو لري، نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي. د ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دوی زیات پاتې کېږي، که هم دغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی په اول قدم رقمه کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله. اوس که بیا موضوع د دوی پاتې کېدل دا پاتې کېږي یا کېږي، طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. نو څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
فکر نه کوي چې د هوکړې خلاف تاسو کابل ته ننوتلی او د ناټو او د امریکا د دغه خروج او تخلیې پروسه تاسو له خنډ او ځنډ سره مخ
کړه؟ د کابل ادارې خلک وتښتېدل او موږ خپل اعلان وکول د اول ورځ باندې چې موږ نه ننوځو، او هغه چې کله دوی وتښتېدل ښار یې دغسې پرېښودلو، ګډوډي راشوه، د خلکو په کورونو باندې د خلکو په مالونه چور شول او ګډوډۍ شروع شولې. موږ باید انتظار کړی وای چې ښه سم کابل کې ګډوډي به نتي راغلي وای، بیا وروسته ورغلي وای. دا سم دغه تقاضا نه ده، موږ په دې کې ځکه څه ملامت دي.
نو د کابل په دروازو کې چې کله تاسو ودرېدی، معلومه خبره ده چې په کابل کې به سرتیری ویریدل، پوستې به پرېښودلې او چارواکي ووتل. یعنی فکر نه کوي چې د کابل په دروازو درېدل د تاسو خپل د دې سبب شول چې دغه وضعیت رامنځته شي؟
د جګړه خپل کړه دوی روانه کړې و، لګولو چې جګړه روانه و، جګړه دوی روانه کړې و، دغه بهرنیانو سره فشار ټاپول کړه روانه کړې و. بلکې د اختر په ورځو کې موږ درې ورځې اورباد وکړه، ملن دوی تقریبا 200 بندیان مخلص کړل. دوی برعکس تر په دوهمه ورځ د جګړې اعلان وکړ، خپل ټول تر برمن واضح ټول مخ پراته دي، واقعیتونه دي ټول خلک مخ پراته دي.
خغله نه يم، تاسو فکر کوي چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اگست 13 پوری نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانیږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي به نظمي هم د بهرنۍ ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه ما خپله خبره کې ده چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصلاح هوښیار دي، خو دې په خوښه ده چې نه هوښیار دي او نه نظم دي. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي او ټول خلکو ته نه راوځو، ځوانان خو دې په بدرول بدر ټول کله ته یو ګډوډي جوړه کړه، په داسمه جوړه کړه د خلک تیارې کې په لګول دی، تیارو نه وګرځول نور هغه کومې پیښې چې ورځ په ورځ باندې ورسته کیږي. متاسفانه دي، بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړ، او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و. په دې ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه دلته چې باید بیا کوم امکانات لري، تیارې ښه زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات به اختیار پیشتری باید خپل کوششونه زیات کړی او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي. دوی ټول ادعا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مقصد چې د کوښتن تاسو ووایم د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کاله د ځوانان والته په بحرونو کې غرقېدل هلته خو هغه چمدغري په خپل امریکا سره وو د تکابل کې ښه پریمانه پراته وو او تلو ډېر اوازې هم نه لري. هغه وخت چې د خلک هلته تلل او په دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خطرڅو د ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطن د تېښتې چاته په کابل کې بېکفایته د صلاحیته اداره وه دول خپل جبرونه ډکول د ولس په غم کې نه وه د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې د ولس په نامه خپلې جبونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته داسې هلته وخت کې د مرګ خبره وه د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري کښتیو کې ډوبېږي بیا هم تلل دلته چې تیاری ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بل دا چې د پیدا نوی کوم امنیت چې دی هغه د دوی په اختیار کې ده. ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یې وبله ویرم لري. دوی فکر کوي چې که د اګستر یو دیرشمې نېټې له افغانستان څخه ونه وځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی. هر څوک چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ټولنې سره روابط ولري او تاسو د پروازونه دي نړیوال سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورې هوادونو سره نو څنګه به لارې بندې دي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هوادوالو سره دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې که کومه مشکل وټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده. هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل په هر ځای کې اوله پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي؟ اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله د ټول ارمان او ټول دا غو چې یو فرصت برابر شي د خپل ژوند په آرام سره وکولای شي.
د کابل نیول هغه څه نه و چې نړیوالې ټولنې تمه کوله او یا په هوکړو کې شامل و. خی دې نړۍ ګڼ هیوادونه دا په زور دی واکلاندې کول و بولي. فکر کوي چې نړۍ بل تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکو ته دوام ورکړي؟
کوم څه توافقنامه ده؟ توافقنامه کې د حکومت حد نه راغلی چې موږ په ولسوالیو یا د ولایت مراکز باندې هغه باندې حمله نه کیږي یا به هغه مجاهدین تر واکلاندې ناراضي ده. هیڅ کوم شی نشته. البته موږ خپل هڅه کړې ده هغه په تاسو ته باندې اوریدلی وي موږ بار بار مطبوعاتو کې هم ویلي چې موږ د 2000 کال په دسمبر کې یو پیشنهاد وکول یو وړاندیز مې وکول د اورکام په نامه باندې. موږ هغه ته وویل چې هغه شان چې هغه هم توافقنامه کې نه راغلي وو نه موږ تعهد کړی وو چا سره چې هغه د ولایتو باندې مراکز باندې حمله وه د ولسوالیو مراکز وه استشهادي عملیات وو نور په لوی تهاجمي عملیات وو دوی دا ټول ورته د موږ وکوو سره د چې کوم انتظام نشته دی. خو د دې لپاره چې د وضعیت سره ښه شي او پرمختګ وشي په سیاسي پروسه کې مقابل کې د دوی نه موږ هغه شیان غوښتل چې هغه په توافقنامه کې راغلي دي. امریکا په غل اصلي کړی وو ملګرو ملتونو هغه تایید کړی وو نور ګاونډیو هیوادونو نړیوالو هیوادونو هغوی ټول دا تایید کړي وو. هغه کار تاسو وکوئ چې کوم تعهد کړی دی الزامو کې کړی ده او د کابل ادارې هم هغه توافقنامه د بین الافغاني مذاکرات د پرمختګ لپاره د اصل په توګه منلې ده نو ټول منلې ده. هغه کار تاسو وکوئ موږ تقریبا د 2000 کال د دسمبر نه رانیولې تر اپریل پورې دغه وړاندیز بار بار ورته کوله یو میاشتو سره بیا ورته وکولم چې ګورې دی کې د ټولو خیر دی راځي دغه درې میاشتې چې یو څه ورکم وشي او مای دی ټول کار نه خپل ځل نه کېږي وروسته به د دې لپاره فرصت مساعد شي چې نور پرمختګ هم وشي. خو ډېر تاسف سره چې دا دوی ونه منله نه د کابل ادارې د خبره ومنله نه نورو جهاتونو د خبره منله نو موږ خپل واس کړی دی لکه نه وروسته بیا چې کله هلته د اختر نه لوی اختر نه مخکې دوه ورځې د کابل نه کوم هیات راغلی وو دغه څه چې کوم مذاکرات وشول په هغه کې هم څه هم د ځانګړی پرمختګ ونه شول. خو البته دا خبره راغله چې دغه دغه قسم هغه به مناسبه دوام کوي او دا په لوړه کچه باندې لومړی ځل وشو دومره په لوړه کچه ناسته سره وشوله دلته تفاهم هم دغسې وشوله اعلامیه هم دغسې خپره شوله څه پېښې شوي دي. موږ ټوله غاړه خلاصه کړې ده الحمدلله موږ هم د الله په وړاندې هم د ولس په وړاندې هم نړیوال په وړاندې ټول هغه کوم اقدامونه چې مناسب وو یا موږ دا لازم ګڼله یا مناسب ګڼله چې یو څه پرمختګ کېدی شي هغه موږ کړي دي. اول خبره نړیوالو د سره د ارتباط من نړیوالو سره شته دی ډیر سابقه نشته دی مو سره په تماس کې مختلفو جهاتونو سره مختلفو هوادونو سره.
افغانستان د محل یو مسول حکومت نه لري یو ټاکلې مشرتابه معلوم نه دی. دا سمه ده چې تاسو واکمنۍ دی بیلابیلو ادارو لپاره کسان ټاکلې دي خو د حکومت د جوړیدو په اړه باندې هم تر اوسه پوری د سلام مشورو د کوم پرمختګ سرک نه لیدل کیږي. ستونزه چیرته ده؟ خپلو کې د حکومت په جوړولو اختلاف لري او کله نور سره
فکر کوم ډیر نه دوه شوی او دا د اختلافات خبره هم نه ده. دا سیاسي حالات سره چې امریکا یې حیران کړل، هغه خپل وایي جو باډن چې زه تعجب کې زه حیران کړم نن متاثر دي لري پرون د امریکای وزارت خارجه چې کوم څرګندونه کوي هغه وایي چې نړۍ حیران کړل نو د کابل ادارې دا سی یو مسؤلیت غیر مسؤلانه غیر عاقلانه سنجیده اقدام وکول چې ټول هواد ولسه و نړۍ ولې ټول یو مشکل ته واقع کړ. تفاهم زموږ خپل دا و چې باید اوس وکړو مخکې چې کابل ته داخل شو باید یو تفاهم وشي. دغه تفاهم پرانا کې په صحیح طریقه باندې واک ترلاسه انتقال ترلاسه شي او که بیا دغه ستونزو مخنیوی پکې شوی و. په دا یو داسې حالت و یو ناڅاپي حالت و. نو د ناڅاپي حالت سره طبعا بیا ترتیب برابرول هم به وخت نیسي او دغه دپاره کوم تصمیم نیول کېږي هغه به هم یو څه فکر ته ضرورت لري. نو دغه حالات چې راغلل د ټول دپاره ناڅاپي و او د دې لپاره نو طبعا اوس هم مشران لګیا دي او یو کوشش روان دی چې یو څو مرزه کېدلی شي یو حال ورته هغه شي راووزي او دغه ستونزه هواره شي هڅې روانې دي.
ل ټول شمول حکومت نه د تاسو هدف څه دی؟ ځکه چې تر تاسو مخکې د حامد کرزي او همدارنګا دی او اشرف غنی حکومت هم خپل ځان ټول شمول باله.
موږ ټول شمول دي ته وایي چې په هغه کې د ټولنې د ټولو پرګانو کسان پکې موجود وي او کار اهل کار ته د احتیاط په اساس باندې وسپارل شي. د ویډیو ورته په اساس باندې تر ټولو زیات اول پکې اخلاص مهم دی او دوم دغه استعداد پکې مهم دی. او دته دی وانډ په اساس نه وی لکه څومره چې لشر کاله د پیښو ورته نظام دی وانډ په اساس وې د لکه حیث دی میراثي شکل درلودل او وزارت مو چې چا شول او د خپل جلا پاتشاهي او بارکی جلا پاتشاهي باندې بنوي او ان شاء الله نور به هر دوه هر وکړي دی حق لري دی به فساد ورته برابر دی چې هغه خپل ولسه او خپل خلکو خدمت وکول شي. د خدمت فساد به هر چا ته برابر وي خو وانډ او دا چې میراثيات به دا و
د یو ټول شمول حکومت چې تاسو یې وایي د جوړیدو چارې به څومره وخت ونیسي؟ افغانان به په ورځو ونیو او کمیاشتو کې د یو حکومت څښتنان شي؟
فکر کوم ان شاء الله میاشت خو به نه وي خو بیا هم حالت داسې راغله لکه یو ناڅاپي راغله سره مشخصا تخمینه نشي ویلی. البته زموږ هڅې دا روانې دي چې څومره زر کېدلی شي دغه حالت ته د پالټیکه کې کېښودل شي ځکه اوس فرنې لپاره مسؤلیت اسلامي عمارت ته راجع دی ځکه چې اوس په یو وخت کې بل داسې نظام او بل داسې قوت نشته دی. بنا په دې اساس باندې خپله موږ دغه ستونزې عملا حس کوو. یا خدای وي چې څوک په خبرونو کې وایي یا مثال خوږ مې بهر نه ورته ګوري یا به یو څوک دغه سې وایي خو څوک چې عملا ورسره مسؤلیت راجع دی ورته هم شرعان هم قانونان هم اصولان هغه باندې نو طبعا بل هر چا د زیات د مسؤلیت احساس کیږي. هڅه دا روانه دي کوشش مو دا روانه څومره ځکه کېدلی شي سوندې
ته په ټکي کې خلل شي او دغه حالت نه پاتورسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او د دې په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د خزول لپاره د آزادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ او د دوه تر ګرځوم.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړي شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خځې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خځې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونکړي ښځه بالا څډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساسه روحيه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزيرې انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزي په غک پیلېږي.
از ما خاون تر ما سره واده وکړ، نکات یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دی نستانه خوشاله وه نو زه به هم ستانه خوشاله یم، او که دی ستانه خوشاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاون ما څنګ کې وسی، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوته ورکول چې دی به ښه سي. ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول، قام او خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنه، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده، کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږی او ګرانښت په دود خپل ښځه د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همداسې څه کړی و چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید
ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقې پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري، هم داسې میرمنه هم حق لري. په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي، مړې پښتنه نه کوي، خواخه سره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور سره ظلم کوي، لیور سره ظلم کوي، بل سره ظلم کوي، او خاوندې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې سوګونه وي چې په ښځه ننګ وکړو، ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندای ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزي حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزي په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواتزي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې د 10 ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخه ناوړه چلند لوج نه دوی د ډیپریشن خواتلوي او یا هم د خفګان خواتلوي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځانوجنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریا صافی نه با وورو چې د عامه پوهاوی په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قران د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چې څنګه هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د دې اسلام د شدیش ابعاد نه موږ ټول توایو چې مثلا او اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د وسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور فلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیازي یا د فلار کرزي یا کم د قریب کرزي، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولاز زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی، او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی، د سنشي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قرباني کی، یا د مور او پلار حق د خزه قرباني کی.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده.
اغلی حفیظی که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میډم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ پاړه بایټو ام کړه چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دوړ ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینه ډاک ژوند تل کړه چې یو میړه خپل خزې ملاتړ نه کوي د غلاس نه خو د حقوق نه ورکی ورته که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غاک پورته نه کوي بیا هم لزړه او ډیر نه امید کیږي او لډر ستونزه سره مخامخ شي خو چاته به غاک نه پورته کوي که غاک هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډیر بد حالات ور باندې تیریږي او یو مینه نه که ژوند نسی کولی خپل میړه سره تیر که فقط د دودونو لکبله به دای ژوند تیروي او غاک به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو تاسو زموږ لویانې موږ به له تاسو نظر غواړو خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5